درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي لري یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. نن د پنځشنبه ورځ او د پنځشنبه پورز د دوو بجو په خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام وړاندې کیږي. وروسته به احمد شیبر راشي او د ازادي په چپو کې نننی پروګرام به درته وړاندې کی. نن د ازادي په چپو کې بحث پر دې راڅرخي چې په 2020 کال کې چې یوازې دوه ورځې پاتې دي یا یوه ورځې پاتې ده، په افغانستان کې کوم سیاسي بدلون راغلل، څه بدل شول، د عامو خلکو لپاره یې له ځان سره څه راوړل. خو تر هغې مخکې سه اجمل درته د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. پنشیر کې سیمه ییز طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت د دویم حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکېټي برید شوی دی، او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. اغلې امیری دا خبره پرون پر خپل ټویټر لاغې څو ساعته وروسته وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نوموړي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي وټاکله. د افغان ټبرې امریکایي ویلي ویاړي چې ورته د افغانستان د ښځو نجونو او خلکو د ملاتړ فرصت برابر شوه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان لمخې د ښځو او نجونو په چارو کې د دې وزارت ځانګړي سلاکار په توګه سټیفانی فوستر بل اغلی امیری سره د دې وزارت د افغانانو د ځای پر ځای کولو د هڅو له همغږي کوونکي ټیم سره همکاري کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د دې پریکړې هرکلی کړی، وایي چې د اغلی امیری له تجربو او تخصص په ګټه واخلي. په پنشیر کې سیمه ایز طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت د دویم حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکېټي برید شوی. د چارواکو په وینا برید تېره شپه شوی او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د پنشیر د دویم حصې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي نورالله میرزایی ازادي راډیو ته وویل چې درې تنه د دې پیښې په تړاو نیول شوي. په عین حال کې د سیمې یو اوسیدونکي چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دویم حصې پر ولسوالۍ د سپکو او درنو وسلو برید شوی، هغه څه چې ځایي طالب چارواکي ردوي. له بلې خوا یو شمېر ځایي اوسیدونکو د پنشیر په روخه ولسوالۍ کې د یو ماین د چاودنې خبر ورکړی. یو ځایي اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته ویلي چې چاودنه تېره ورځ شوې، مرګ ژوبله یې نه ده اړولې، خو د یو دوکان یوه برخه یې ویجاړه کړې ده. پنشیر کې طالب چارواکو تر اوسه د دې پېښې په اړه تبصره نه ده کړې. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندی ایملی هارن پرون په یو بیان کې د دې خبر اعلان وکړ او ویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. د متحده ایالاتو یو جګپوړي چارواکي رسنیو ته ویل چې ولادیمیر پوتین له ولسمشر بایډن سره د ټلیفون خبرو غوښتنه کړې. دا په دې دسمبر میاشت کې دویم ځل دی چې دواړه مشران به په ټلیفون خبرې کوي. په تیره ټلیفوني مکالمه کې چې د میاشتې په پایل کې وه، ولسمشر بایډن جمهور رئیس پوتین ته خبرداری ورکړ که چیرته روسي ځواکونه پر اوکراین برید وکړي به د پایلې به ولري. له تیرې ټلیفوني مکالمې وروسته کرملین په ښکاره د یو لړ غوښتنو لیست خپور کړ چې د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدانو لوري رد شوی. په دې غوښتنو کې وده وه چې ناټو د هغه هیوادونو ته غړیتوب نه ورکوي چې یو وخت د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه وه، لکه اوکراین، ګرجستان. دا غوښتنه هم مسکو کړې ده چې د ناټو د روسیې پولو ته نږدې له تمریناتو لاس واخلي. او له روسیې څخه د جرمنی ته د غزیدلی نارت سټریم دوه لانجمنې نلیکي عملیاتي کمپنۍ وایي د دې نلیکي نوې برخه یې له ګازو ډکه کړې او هغه د ګازو لیک ته چمتو ده. سویس میشتې د نارت سټریم دوه ای جی عملیاتي کمپنۍ پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د نارت سټریم نلیکي د دوهمې برخې ته د ګازو د داخلولو پروسه بشپړه شوې او پکې کافي فشار رامنځته شوی چې پر اساس یې په راتلونکي کې د ګازو د لیک بهیر پیل شي. د بالتیک د سرمندرګي په تل کې دغه دوه خوا په خوا تیره شوې د ګازو نلیکه په کال کې د 55 میلیارد مقابه ګازو د لیک وړتیا لري. د دین لیکي نوې برخه لکلون جنجال روسه په تیر سپتمبر میاشت کې بشپړ شو خو د جرمني د اړوند ادارې لخوا تر اوسه نه ده تایید شوی. د ادارې ویلي چې دغه لیکي د تایید پروسه به د راتلونکي 2022 کال تر دوهمې نیمایي پورې دوام وکړي. دا خبرونه
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. نن د 2023 میلادي کال د ورستي میاشتې ډیر شمه ده. په تیر یو کال کې افغانستان څل لا سفر کړل او څه تر لا سکل پر دې موضوع دلته ملمنو سره بحث لرو. د کال په پیل کې د سولې خبرې تودې وې. له کابل پلازمېنې دوحې ته پلاوی تلل راتلل، کله به دولتي هیئت او کله به سیاسي پلاوی. په قطر کې له طالبانو سره هم د نړۍ د بیلابیلو هیوادو استازو کتل، کله به د روسیې له استازي سره ناستول، کله د چین او کله هم د امریکا. ګڼ افغانان پرې باور وو چې سوله به وشي، خو د کال په نیمایي کې ولایتونه یو په بل پسې طالبان ونیول او د اګست په 15 د دوی ځواکونه کابل ته ننوتل. د سیاسي او پوځي چارو کارپو علي احمد جلالي د اګست 15 د تحول پاړه ازادي راډیو ته وویل
دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی او په دې زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده.
د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی. یوازې یو ډله پاتې ده او هغه داعش ته چې کله ناکله یې په تیرو څلورنیمو میاشتو کې 14 بریدونه کړي دي. بل لور ته بیکاري او لوږه زیات شوې ده. ملګرو ملتو په یوه نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې شاید 1.5 میلیونه افغانان ونه توانی شي چې خواړه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلې چې په منظم ډول مامورینو ته معاش ورکړي. د تیر حکومت د شاوخوا 3 لک امنیتي ځواکونو معاشونه قطع شوي. د خامو موادو د کمبود له امله د فابریکو فعالیت ټکنه شوې ده. د افغانستان د صنایعو د قانون او خونی ازادي رډو ته روانه اونۍ وویل چې شاوخوا له 15000 تولیدي فابریکو څخه 40% د خامو موادو او سم مارکیټ د نشټوالي له وجې له فعالیت پاتې شوي، چې له دې سره کارګر هم بیکار شوی دي. بل لور ته روانه اونۍ په یو راپور کې وویل شول چې شاوخوا 2000 پروژې په ټپه درېدلې دي، چې له دې سره هم بیکاري زیات شوې ده. ل ډیپلوماټیک اړخ افغانستان د طالبانو لره تک سره لنړی سره رابطه قطع شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وی چې د نړیوالو تعامل له دوی سره ډیپلوماټیک دی، خو د دې سربیره د طالبانو رژیم پر رسمیت نه دی پیژندل شوی چې دا د پوینا بې انصافي ده. په تیر یو کال کې افغانستان څل لا سور کړی او څه تر لا سکړی دی. دلته د مسله ملمنو سره چیرو هڅه کوي چې له ملمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګ شي. تر اوسه پوری اغلی شینکی کړو خیل په خبرونه کې را سره ملګری شوی ده او د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر دوی ته شرغلاست ویم. نور ملمانه هم چې کله په خبرونه کې را سره یو ځای شول تاسو به معرفي کړم. اغلی کړو خیل لومړی تاسو ته راشم. په لاندو کې تاسو وایئ چې په تیر یو کال کې افغانستان څه تر لاسه کړی او څه لاسه ورکړي.
سلام نه شبا ستاسو ته محترم ملماته او همدارنګ د پروګرام ګډونوالو سره بدوی ما چې د افغانستان لپاره یو ډېر یو مهم کالو چې متاسفانه په دې کې داسې یو پیښه رامنځته شولې چې پایله د افغانستان لپاره ډېره قیمته تمامه شوله. که هغه د دوه تړونو که هغه د امریکا د ولسمشر آخري پریکړه وه چې باید سپتمبر میاشت پورې ټول ځواکونه له افغانستان څخه یا خپل هغه مساکر له افغانستان څخه وباسي او مالمدار ناتو هغه هم د دوی د دې پرېکړې حمایت وکړلو. همدارنګه د جنګ شدت په ځینو ولایتو کې لکه قندهار یا په هلمند کې او د جګو تلفاتو شاید مونږ همدارنګه بالاخره د پسته د یو جمهوریت سقوط او د طالبانو را تک بیستا از وکمن که در افغانستان که چه معلوم دار طولاق تحولات چه راغل سعیده چه همیشه حکومتون وزای نپاتی که گیز حکومتون بدلیگه اما دلتا بسته نظام بدل شوالو او په دې نظام کې وځي چې مثلا موږ تاسو هغه نیمګړتیا او حل شي بهتري خوتل شو بر خلاف هغه چې موږ درلودغه مودل اصل ورکړه خصوصا ولګه او بیکاری او بدترین حالت چې افغانانو سره لاس په ګریوان دي او هیڅ چاره هم فعلا لیدل کېږي نه طالبان په خپل دریس باندې محکم ولر دي او په دې تحول کې افغان میرمن جنو هر څه د لاس ورکړه یعنی حتی د تعلیم حق په مختلفو بهانو څخه اخیستل شوی دی کار ته تلی نشي او په افغانستان کې د درې څلوېښت کاله چې کوم جنګونه تیر سو افغان میرمن اکثر د څنګه میرمنې یا نجونو لرو چې یا میرم نشته په کور کې ورورم نشته او پلارم نشته دی دوی په تاګ را تاګ باندې محدودیت ولګول شو او داسې اداره جوړه شوله چې مهمه په نوم د امر په معروف ځینې محدودیتونه یې جادوي چې دا د افغانستان د شاد تک زمینه برابروي همدارنګه د افغانان افغان میرمنې ټول حق حقوق واخیستل مهم ادارې لغو شولې او بیکاري او شته ورسېدل نو دغه تحول چې متاسفانه موږ تاسو ټول شادي
مننه اغلی بهیر که تاسو تر شم تاسو د یو اقتصادي چارو د کارپو په صفت ل اقتصادي پلوه تیر یو کال څنګه ارسوي
سلامونه درنوي تاسو ته د میز میلمنیت او تاسو خو اوریدونکو ته نه تاسو سره په دوه چې کله تیر کال یو روان کال چې ورسته ورځې ده دا د افغانستان لپاره د اقتصادي لحاظ یو ښه کال نه و په څو دلایلو یو دا چې کدا اقتصادي لید موږ د موضوع ته وګورو په افغانستان کې یو په ټوله دنیا کې غټې اقتصادي بنسټیزې پروژې چې تدویقیږي د کار به جریان لري کلونه کلونه تر څو چې د بهره برداری ته آماده کیږي بیا وخت دغه ثمر تاخله دا هغه کارونه و د ما هدف داده ز خبر نه چې هغه کارونه و چې په تیر او کلو کې شو مثلا نو نسم نه تر شلم پورې او تر یوشتم کې شو باید تکمیل شوی وي غټې غټې پروژې وي بنسټیز دا پروژې باید آماده شوی متاسفانه و نه شو په مختلف دلایلو اساسي راکه مهمه خبرم داده کله چې د امریکای متحده ایالاتو ناصر طالبانو سره دوی چې په میز مذاکره کې رسل افغانستان یو مقدار زی وځي په اقتصادي اړخ دقیقه افغانستان د نورو مسایلو تر څنګ نورو حمایتو تر څنګ د اقتصادي لحاظ هم د نړیوال ټولنې تیر بیا د امریکا د لیډر ولویده یعنی هغه تعهدات یا هغه عملی کړنه چې باید تسره کړی وای هغه کړنه و پتیشوي سلوشوي سلوشوي تر هغه اندازې چې په جنگ په ډګر کې د اقتصادي لحاظ هم حمایتونه کم شول د وسلوال پاو سره او په ملکی ډګر کې هم هغه پروژې چې باید تدبیر شوی او په کې د خلکو ته بوختیا او د خلکو خلکو روته مړې ډوډې ولا هغه پروژې و درېدلې په جریان د نوی شروع نوی کال کې سیاسي بې ثباتي او مقدار په افغانستان کې چې مثلا د پروژې د بودیجې پاس کول په پارلمان کې دوه میاشتې په بر کې ونیولې دا هغه مسایل دي چې افغانستان یې وځه په اقتصاد لحاظ دوه میاشتې پس پروژه د بودیجې تایید شوه کله چې دا راغله بیا افغانستان کې داسې وضعیت راغی چې دوی د انکشافي بودیجې د تمویل د امکانات نور نه درلود ټول انکشافي بودیجې ودرېدلې په څپه ودرېدلې یوازې په عادي بودیجې باندې تمرکز وشه یو مقدار د بودیجې او خزینه د دولت هم رو رو وخت په خالي کېدو شو او وروسته چې بیا راشو د فشارده ای زوایم چې راشو اگست مشته د تعاملات چې راغله نل تر ټول شان ضرب د صفر شو هغه څه چې افغانستان خلکو په ډېر زحمتو د تیرو شلو کلو کې لاسته راوړلي وو ټول ضرب د صفر شو اوس متاسفانه افغانستان د اقتصادي لحاظ په یو انزوا کې دی او دی او بد رقابت سره مخامخ دی
مننه بهیر صاحب مننه ازادي په څپو کې پروګرام دی د پروګرام میلمانه مو تر دې دمه شینکی کړو خیل د ولس پخوانی ولسی چرګې غړی او د سیاسي چارو کتونکو او د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر البته په دې خبرونه کې مو د طالبانو د رژیم ویان زبیح الله مجاهد تام بلنه ورکړی د حقوق رسرشمنه کړی د چپدی خبرونه کې به برخه اخلي خو تر اوسه پوری له کابل سره ټلیفوني رابطه نه ټینګی شي هڅه کوي چې دا ټلیفوني رابطه هم له دوی سره ټینګ کړو نو به خبرتیا ورسته به هسته دوام ورکړي
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې لا میلمنو پوښتنې کولای شئ شمیره د خبرونې پترڅ کې لانو
ازادي په سپو کې پروګرام موضوع مو د افغانستان په تیر وکال کې صلی الله سوارکل او څه تر لاسه کړل. اغلی کړوخیل ستاسو په باور دغه روابط چې نړیوالو له طالبانو سره مخ ته کړی دي، یعنی د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني، دا که ځنډی شي تاثیر به په افغانستان څه وي؟ یعنی ډیر عمیق او کنه پروا نه کوي چې څو میاشتې نور هم افغانستان په رسمیت نه پیژندل شي او یا یو کال مثلا.
زه فکر کوم چې موږ په دې یو بد حالت کې یو، څنګه چې تاسو په اخبار کې خبرته کړی چې د خطر شته چې په دې ژمي کې 3 میلیون افغانان کافي خوراکي مواد نه لري، ان له ولګي څخه متاثر شي. دا یو بد خبر ده. موږ تصور کوو چې څومره ماشومان له د مرګ له تهدید سره مخامخ دي. موږ هم درنګه پیګو چې اته په افغانستان کې 50% کلینیکونه فعال نه دي او شفخانې او شاید په دغه کې 30% صرف طبي مواد ولري یا ادویه ولري یا تجهیزات ولري چې خدمات ارزه کوي. یعنی هر حال موږ ته هر لحظه ډېر قیمته تمامېږي. څومره چې موږ ونکړای شو چې او یا فرانسه ونکړای شي چې له بهر سره خپل هغه تعاملات برقراره کی، خو موږ هم افغانستان تر اوسه پورې د بهرنیانو په کومکونه باندې متکی ملک دی. د پامدې خطر افغانستان ته ډېر قیمته تمامېږي. او متاسفانه طالبان سمالمیږي چې خپل نه غواړي. یعنی هر وار دوی داسې کلینیکوي داسې فرامین راباسي چې دنیا هم مجبوره ده، هغوی هم د خپل خلکو ته د بشري حقونو سازمانونو ته د ښځو نتورکونو ته هم جوابګوی ده، همداسې د رسنیو له فشار لاندې د هغوی نشي کولی داسې یو ملک وپېژني چې هلته هله ازاد د انسانانو د پرمختګ مخه نیول کېږي، ښځې د ټولنې نه حذفې کېږي. نو زه فکر کوم چې هر نوع سهلنګاري کېږي یا اشتباهات کېږي یا سخت دریزی را منسته که گی یا پیسلا مگسر تنبگی که و نمو غمرا در متقیمت تمامی گی در که چه دنیا نشی کنه پا غشت که چه بعد افغانستان سر کمک که یه خواه اغا بشری مرستی دی چه اغا با او که اما افغانستان خواه پا غیبا دوامدار پاتی که دلی نشی
مانه
افغانستان ته پیسې په کار دی، کاروبار په کار دی، انکشاف په کار دی،
مانه
د اقتصاد چرخه په حرکت راوستل په کار دی.
مانه ناغړې اغله کډوخیل د سیاسي چارو کتونکو او د پخواني ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې سره ملګری شو، دوی ته هم شراغلاس شو. اصولي صاحب، ستاسو په باور د خبرونه د پایل پښتنه کې چیرته په لاندو له تاسو څخه واخل جواب تر لاسه کړم چې افغانستان په تیر وکال کې څه لاسه ورکړي دي او څه تر لاسه کړي؟
سلامونه تاسو ته، ملمنو ته مو او د راډیو اوریدونکو ته. اصلا دلته دیدونه مختلف دي. زه به خپل ان تاسو ته اطمینان وایم، خو چې په افغانستان کې په 2021 کال کې پیښ شوي دي، ځینې افغانان لاسته راوړنې ګڼي او بدبختانه چې زما په اند باندې هر هغه څه چې د افغانستان د اقتصاد او د افغانستان د دولت افغانستان سره وشول په 2021 کال کې هغه غیر مترقبه او موږ یې انتظار نه درلود، او زما په اند دا یوه لویه بدبختي وه، هم په اقتصادي لحاظ باندې. موګه په 2021 کال کې هغه 20 میلیارډ ډالر مرستې د لاسه ورکړې، کمی چې تر 2021 کال پورې د نړیوالو لخوا د افغانستان د خلکو سره وعده شوی و. ځینې پروژې پیل شوی وي او ځینې د پیل په حال کې وي. بدبختانه په 2021 کال کې موږ هغه ودو چې 60 کال اور باندې سرمایه گذاری شوی و د لاسه ورکړه. موږ هغه سیستم چې 60 کال هم کوشش کړو چې دا سیستم افغانانو په ګډه جوړ کړی و، تر یو حده د نړیوالو په کومک باندې هغه سیستم فعال شو او په صفر کې ضرب شو. موږ په افغانستان کې هر هغه څه چې د یو اویا کال نه تر 2001 اول کال پورې تیر شوي و، د هغې د جبران په خاطر باندې کم سیاسي تحولات چې په افغانستان کې راغلي و، تر یو حده پورې هغه مو د لاسه ورکړل. اما په داخل د افغانستان کې ځینې خلک بیا په دې اندي چې موږ په 2021 کال کې د افغانستان ازادي وګټله، ازادي هدف یې دا دی چې نړیوالو ته مو ماته ورکړه. دا هم هغه ډله چې د نړیوالو په مقابل کې جنگیدل، هغه د افغانان د دوی احساس هم قابل درک دی تر یو حد پورې. په کول کې افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې او زموږ د دولت د جوړښت په لحاظ او هغه سیستمونه چې موږ په دې شلو کلونو کې د افغانستان د خیراتونکو لپاره درلودل هغه موږ لاس ورکړي.
اصولي صاحب، د دې ازادي خبره تاسو یاد کړئ چې په افغانستان کې د نن واقعا ځینې خلک هم دا خبره کوي، لیکن په نړۍ کې د ازادي تعریف بدل شوی دی. مثلا په ځینو اسلامي هیوادونو کې لکه طالبان په قطر کې دفتر درلود او اوس هم لري سیاسي دفتر. د پټول سیمه کې د امریکا تر ټولو ستر پوځي اډه په قطر کې ده. په کویت کې دوی پوځیان لري، په عمان کې انګریزان پوځیان لري. امریکا فرزن په د آسیا یو ډیر پرمختللې هیواد جنوبي کوریا دی چې هلته امریکا په لسکونو زر عسكر لري. د دنیا یو ډیر ستر طاقت جرمني دی د اقتصادي پلوه، هلته امریکا په زرګونو عسكر لري. فکر نه کوي چې لنړیواله دوهمي جګړه راورسته او خصوصا د شوروي اتحاد له ماتېدو راورسته په نړۍ کې د آزادۍ تعریف بدل شو؟
اصلا د دنیا د هیوادونو لپاره د زینو امکان پذیره ده چې تاسو سوال خپل هم جواب ووسی چې شاید دوی لپاره تعریف د ازادۍ بدل وي. اما افغانستان د تاریخ په وګدو کې زموږ په تاریخ کې ډیر په زرینو کرخو د انګریزانو سره ټول جنگونه او همدا ډول د روس ماته دا ټول لیکلي وو او موږ په مکتب کې ملوستل او کله چې موږ لوستل موږ به یو نو د افتخار او غرور احساس کوو په هغه وخت کې. او زه باورمند یم که دا اوسنۍ جګړه د نړیوالو سره لس کاله، شل کاله، پنځوس کاله بعد د افغانستان په تاریخ کې ولیکل شي، د هغه وخت افغانان به هم د نړیوالو په ماته باندې غرور وکړي، افتخار وکړي. علتونه یې دا و کنه چې اصلا نړیوال زما په اند افغانستان ته د تروریزم سره د جګړې په خاطر نه و راغلي. دوی د خپلو اهدافو موخو لپاره راغلي وو. که د تروریزم سره د جګړې په خاطر راغلي وای، دوی تروریزم سره جګړه په پاکستان کې هم کولای شو چې دوی ونه کړه، تروریستان هم هملته پیدا شول چې دوی څه ورته ونه ویل. برعکس، زموږ هغه نظام چې دوی په همکارۍ مو په افغانستان کې جوړ کړی و هغه هم دوی په خپله بیا فلج کړ، په دوباره تعهداتو باندې د همغې ډلې سره، کومه ډله چې دوی په 2001 کال کې د افغانستان د قدرت نه د دوی قدرت د منځه وړی و. بنان د افغانانو لپاره اصلا د خارجانو سره جنگ او دغه تیر شلو کلونو د 2015 کال نه تر 2018 کال پورې د افغانانو جنگ د امریکا په مقابل کې هم و، خو دله چې دوی د استقلال لپاره جنگ کوي. او دا فکرونه دي، دا فکرونه د افغانانو په وینو کې د ازادۍ یو دا وینه جوش خوړلای دا او جوش لري په ټولو دغه کې وختونو د تاریخ کې.
مننه اصولي صاحب، دا خبره خو ده. دریاخان بهیر صاحب، ستاسو په نظر بیرته که دا بحث را ټول کو، په تیر یو کال کې په مشخص ډول مثلا طالبان دا خبره کوي او دای د راپورونو په اساس هم سم ده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی، آیا دا امنیتی وضعیت چې اوس بهتره شوی دی دا به دې ته زمینه برابره کړي چې اقتصادي وده هم رشد وکړي په دغه شرایطو کې؟
یو څه باید وایو که چیرې یو څه ژور لید ولرو د ټولې کلمې یا لغتونه سم معنا کړو. د امنیت مختلف معناګانې لري. یعنی امنیت څنګه امنیت؟ یو فزیکي امنیت دی، یو رواني امنیت دی، یو تجارتي امنیت دی. یعنی که چیرې موږ داسې وایو چې اوس په سړکو کې اخاذي نشته، دا صحیح دی، چیرې یوازې په همدې اکتفا وکړو. نور خو امنیت هغه ته ویل کېږي چې تجار خپل پانګه، خپل محصولات، خپل سرمایه مسونه دې لحاظ مسونیت فکر ورته وکړه چې زه که زه هم په ډالر یا په افغانۍ یو څه اخلم، بیا تر دې په اندازه قیمت خرڅېږي، زما سرمایه د لاسه نه ځي، یا برعکس زما سرمایه انکشاف کوي. متاسفانه دا شی نشته. یعنی د امنیتي لحاظ یوازې یو رکن د امنیت دلته په ځای شوی دی چې فزیکي امنیت دی، یو مقدار نور امنیتی لحاظ هیڅ بسترسازی متاسفانه شوی نده، روانی امنیت به خلکو سمت روزه تضمین شوی نده، تجار روزه زمینه مساعده شوی نده، رقابتون متاسفانه به اقتصادی لحاظ گوری دار طول تز امنیت بکتن اوکه در رقابتی آن ناسالم رقابت چی پخوام در منگو تز شرقی گاونده او دایو تیاد نور گاوندیان او د منطقي ودونه د سي پي او رقابت کې یو مقدار په تیر نظام کې دا رقابتونه سره کنټرول شي او مدیریت شي، اما تاسو فعلا وګورئ چې افغانستان یوازې د یو هیواد لاس ته لیدلای دی چې د خپل مواد یا غروړي ولته خرڅي، یا کله چې د دوی خونه د منځ محصولات یا زراعتي محصولات یا نور محصولات وقتی به دلار مثلا پلمو لارې تړل کیږي، دا کوم امنیت دی؟ تاسو فکر وکړئ هندوستان هیواد د افغانستان لپاره بشر دوستانه مرستې کړي دي، تر اوسه چې څو وارې تعهد وشو وعده وشو چې موږ د دغه مرستو ته اجازه ورکړو چې د افغانستان تر شي، تر اوسه د موږ او تاسو د ګاونډي هیواد په بندرو کې تر اوسه پاتې دي، یعنی د امنیت په کوم ځای کې دی؟ امنیت خو هغه دی چې حداقل بشر دوستانه مرستې چې دي هغه خلکو عوام خلکو ته ورسیږي او دوی ته
مننه. آغلی کروخیل، په افغانستان کې طالبان او په افغانستان کې شمیر نور کسان په دې باور دي چې نړیوالو سره به د افغانستان د اوسنی حکومت روابط بهتره شي، بیرته به دغه مرستې چې کومې په بهر کې د افغانستان کنګل شوي دي دا به له افغانستان سره روان شي او وضعیت به بهتره شي. څرنګه تاسو څومره ورته خوشبینه یاسي چې له افغانستان سره به امریکا او نور نړۍ روابط بهتره کړي؟
امیدوارم چې دغه رابط بهتره شي، او موږ هم د دې طرفدار یو چې طالبان واقعا په خپل دریس کې بدلون راوړي، دغه تعامل لپاره هغه بین المللي ټولنه کومه غوښتنه چې لري چې هغه د افغانستان په ګټه دي، هغوی ته باید دوی غوږ ونیسي او لاس په کار شي، ځکه چې طالبان باید په دې هڅه کې اوسیږي چې بهر سره مسخ خپل رابط خکې او دنیا وپیژني، اما لږه نه مخکې باید ته لیواله اوسیږي چې څنګه افغان ولس په دې باندې اعتماد پیدا کوي، کله چې ولس په رسمیت وپیژني، کله چې ولس په اسیا حکومت وپیژني، دا مهم تر دغه خود په خود بهرنیان د تاجر کېږي چې افغانستان سره دوباره خپل پیسو غا انکشافي مرستې هم دوام ورکړي، په افغانستان کې پیسې او کاروبار او ژوند را پیدا شي. نو د افغان ولس رضایت دا ډیر مهمه ده، څنګه چې مارتول 50% افغان ولس وګړي چې مېرمنې او نجونې د سیستم څخه حذف شوي دي، محدودیتونه ورته ایجادېږي، مشکلات ورته ایجادېږي، دا خو نشي کېدلی چې امریکا به دی په رسمیت پیژني خو افغان ولس په ستونزو کې به لاس په ګرېوانې. نو طالبان کوشش وکړي چې د خلکو رضایت لپاره داسې
دلته سوال ده، یعنی طالبان خو طبیعي خبره ده چې واکې په لاس کې دی او نړیوالو سره په تیرو دوو کلونو کې سیاسي خبرې کړې دي، دوی په دې باندې نه پوهیږي چې ګټې په څه کې دي او د افغانستان ګټې په څه کې دي.
فکر کوم چې دا د ریسل کلنه تشبات چې موږ افغانان لرو کاغه په یو وخت مجاهدین هم چې وګړي جنگ زو او سیاست نه وز د افغانستان لپاره انکشافي برنامه نه وز د افغانستان لپاره روسل جنگ هیڅ شی پلان کړی نو د مغل لپاره موږ بدترین جنگونه او جنایتونه شاهد په افغانستان کې وو، و همدارنګه طالبان هم فقط جنگ ذکر او ابدا نه ذکر چې مثلا د ملت لپاره څنګه خدمات کولای شي ارزه کی. زه فکر کوم چې په دې کې طالبان پاتې راغلي دي، یو د دوه دفتر د نمایندګۍ نشي کولای چې واقعا دوی په سیاست کې بریالي کسان دي، او په دې باندې باید موږ سترګې پټې نه کړو چې یو شی چې پاکستان ډېر مستقیم او غیر مستقیم دوی له خپل تاثیر لاندې ساتلی دي. هغه نمایندګۍ چې عمران خان په اسلامي ملکونو په کانفرنس کې وکړل، ډېر زه فکر کوم چې طالبانو ته ته توهین وکړلو، یو غلط نمایندګۍ چې موږ له ادرس پاکستان کې وي موږ له
ډیپلوماتیک څخه لا دتلی. مننه په همدې برخه کې چې تاسو وایئ چې په طالبان پاتې راغلي دي، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبرونه کې سره ملګری شو، دوی ته شرغله سم مجاهد صاحب په دې برخه کې تاسو یو څه توضیح ورکړي وروسته به بیا د کال لا سره وړنی او للا ستلل لا تاسو وڅیړ مهرباني.
بله بسم الله الرحمن الرحیم، لمړی خو تاسو او ټول اوریدونکو ته مدزر لکم سلامونه وړاندې کوم. یو خبره خو باید موږ وکړو چې د تیر شل کلنه جګړه تیر ځان سره ډیر لوی ناورین او ویجاړې درلودې، کدا ته مکو چې د جګړې ټول ویجاړې په یو ورځ سمې سي دا سمه نه ده، دا تمزه که ډیرو خلکو چې ځان ته پوهانو ټکنوکراتان ویل او په شل کال کې نو کار وکي او موږ په سمه کتابان ټکوي برنامه او پلانونه ستا په سیاسي برخه کې زموږ پیاوړتیا دي امریکایان سره د موافقې توافقنامه په تر لاسلیکولو سره څرګنده سو زموږ ورتیا امریکایان نه تاسو پښتنه کولای شي او دغه له نورو شریکانو سره موږ سره په مقابل کې وو همدارنګه په نظامی برخه کې هم الحمدلله سي افغانان پیاوړي وو دغه د ادارې او د کنټرول او د نظم او د نسخ او د اقتصادي ستونزو د حل او د سیاسي مسایلو د حل دا بیلابیل فکتورونه لري هغه فکتورونه سوله منځ ځي هغه دوام غواړي هغه وخت غواړي مثلا موږ د اقتصادي منابع لرو دغه استخراج ته ضرورت ته وخت غواړي دلته سرمایه گذاری ته ضرورت ته پلان گذاری ته ضرورت ته موږ اوس په هغه باندې پوخت یو داسې اوس نغ څوک له موږ نه آنن د ټول اقتصادي مسایلو حل غواړي چې خپل شل کال نه وکړي دا انصاف نه ده بلې خواته د پاکستان او د نورو همسایه هیوادونو خپل کول د افغانستان په مسله کې دا موقدی مسله بولم ټول خلک پېکست افغانستان اوسنی وضعیت د استقلال له لحاظه د ټاډ او اطمینان ورده
مجاهد صاحب
خبر خدا سمینه دی
مجاهد صاحب دلته د ځینی ساده خبرې سي د ازادي رادو سره اوریدون کې تل شریک وي مثلا ډیر وارشان ورګامونه طالبان ناخلي مثلا د نجونو تعلیم یعنی دغه اوس مثلا په دې تیرو یو دوه اونیو کې په قندهار کې په هلمند کې په کرمسیر سیمو کې نجونې ازادي راډیو ته زنګ وهي معلمان ازادي راډیو ته زنګ وهي وایي چې کالم ځای کیږي او دغه یو ډیر عادي مسله ده او نړیوال هم په دې باندې ډیر ټینګار کوي حتی پرون د امریکا متحده ایالاتونو د افغان نجونو شوزل خاطر ځانګړې سلاکار وټاکله په دې شرایطو کې ولی طالبان دغه سیاست نه کوي چې د نجونو تعلیم ته زمينه برابر کړي زمينه نه امر وکړي چې مکتبونه باید پیل شي
دغه ست د مکتبونو یا د تعلیم موضوع په افغانستان کې اوس 15% تراویا فیصد حل ده په ډېر ولایتونو کې دا موضوع حل شوی ده اوس هم
نه ډېر نه
مکتب ته ځي
نه تاسو ډېر نه تاسو ولای ډېر لږ څلور دېرش ولایتونو کې په څو ولایتونو کې نجونو مکتبونه شته خلاص
په لوی ولایتونو کې په کندهار کې په وبخې په هرات کې په بلخ کې د دې په امجوار ولایتونو کې مرکزی ولایتونو کې دا ستونزه حل ده اوس هم خوندوی ته خوندون زی په کابل کندهار او ننګرهار کې پاتې دي په غوږ باندې کار روان ده ابل تاسو دې ته موږ ستیر کال تنا د موږ دغه کار سي د ترس پر پروسیجر نه جوړ شوی او د تعلیم په مخ کې خانسو دا خان نو د کورونای مسایل له وجه تیر ک تعلیمي بهیر په څو کارته متوقف شو مشکلات سره مخ موږ باید او په یو سیده غاستون دي وات ور حل کیږي موږ ته متاهد یو د حل د پرم هڅه روان دي
مجاهد تاسو شي موضوع او بخشه تاسو شي موضوع ته اشاره وکړه د کورونا مسلې ته لیکن آیا سیاست هم دا نه جواب وي چې نړیوالو تمویل او چې کورونا شته نو ځکه په کابل کې د نجونو نور مکتبونه نشته او کله کورونا موضوع یا غوی به درته چې د الکانو مکتبونه ول اخلاص
نه دا نه خیم چې د کورونا له عمله دا بندیز راغلی مخکې د تعلیمي کال جریان ټکنی شو څو ځلې یعنی تعلیم په سمه عادي بڼه باندې په کال کې ټول مختل شو دغه اخلال هم راغی دا کوشش کوو چې بیرته جبران سره د شاګردانو
لپاره د کوم
قضا سره راغلی د جبران به باید حکومت وکړي
اول وبخښه چې ستاسو خبرې قطع کوم دل خطر چې اوریدونکو ته ډیر څه د طالبانو په اساسیتوب ورسو د مکتبونو په برخه یو بل پښتنه لرم مثلا خلک پښتنه کوي په مزار شریف کې نجونې مکتب ته ځي په کابل کې ولینې شي طالبان دغه استدلال کوي چې شرایط ورته مساعد شي که د نجونو معلمانو موضوع وي خدا ناممکن ده چې د مزار شریف کې دومره نجونې استادانې وي لکه په کابل کې دا ناممکن ده چې په مزار کې دومره ودانۍ د نجونو د مکتبونو لپاره وي لکه په کابل کې دا ناممکن ده چې په مزار کې امنیت
دومره خوندي وي. تاسو ماته وخت راکړئ
مهرباني
شیبر صاحب مننه تاسو خو ټول وخت په ازادي راځي کار د وظیفه لري غږیدل سي ماته وخت راکړئ
مهرباني
اصل موضوع دا نه ده موضوع دا ده چې موږ په پروسه باندې کار کوو کوم جیونه کې سي لک کار دی پروسه وخت الته دا پروسه تکمیل شوی ده درسونه شروع دي کوم چې ډیر کار وکړ کابل سره د کسان به کې ډیر ولې تراکم ډیر ده د شاګردانو تعداد ډیر ده ترانسپورت ستونزې ډیر دي همدار از هغه شرایط برابرول او خوندوی یا په پنتونو کې سی هغه تدیر پر اقتصادي اړخ هم لري هغه فراهم کول کار غواړي، تعداد چې ډیریږي او ښوونځی چې ګڼه ګوڼه یې ډیریږي، تعداد ډیریږي، طبیعي ده چې مصرف یې زیاتېږي. نو د دغه د رسد په خاطر موږ لارې چارې لټوو د راتلونکي کال دپاره، د دې معضلې د حل دپاره بوخت یو، کوټلي ګامونه اخیستل کېږي. ولې داسې جهاني لوی سیاسي مسایل ته دې مسلې پر تړل دا انصاف نه ده، دا یو برخه د
ستونزو ده.
مشکل لرو دلته ستونزمن سو زما راغ رخصتین پر
نه په قندار په هلمند نه پاستو قندار هلمند خو بست تعلیم وخته
او په لاله جنگ کوز کلی سیمه وی هلته ستونزه ډیره دی آسان نه
فکر نه کوي چې تر مثلا تر ننګرهار په کندوز ډیره جګړې شوې دي لیکن هلته مکتب خلاص شوی هلته بند
دغه ستونزه مستا ولې ما ویل چې دا عجیب پورې اقتصادي ستونزه هم پورې تړلې. مثلا د پانتون په موضوع کې اقتصادي ستونزې سورې غوړولې د لیلو په برخه کې، د معاشاتو درسات په برخه کې، داسې د ترانسپورت په برخه کې سورې غوړولې. خو دا مسله انشاءالله حل کېدونکې ده، موږ دې تعهد کوو تاسو باید پر دې ډېر ونه پیچئ.
مننه مجاهد صاحب، د شینکی کړو خیل یو لنډ نظر اخلم بیا بیرته تاسو سره ګرځو چې افغانستان څه ترلاسه کړي دي. دا خبره هم مهمه ده اخلي کړو خیل په لنډ ولوسن دي لپاره چې مجاهد صاحب وخت کم دی، تاسو به بیا د خبرونه په اخیره کې هم راشم. په لنډ تاسو د مجاهد صاحب په دې خبرو د تعلیم په برخه کې یو لنډ تبصره څه لري؟
زه د مجاهد صاحب په خبرو سره موافق نه یم. دوی باید ځینې مسئلې ته فقط جواب یا دفاع پیدا نه کړي، باید عملي کارونه وکړي. هغه ولایتو کې چې د نجونو مکاتب خلاص شوي د دوی نه دي خلاص کړي، بلکې خلکو خپله فشار راوړی او مکاتب خلاص شوي دي. که د کرونا ستونزه وي خو په ټولو ولایتو کې یو شان ته وي. که اقتصادي ستونزه وي ولې همیشه نجونې د افغانستان د دغې قیمت ورکړي؟ دا خو انصاف نه ده، دا تبعیض ده د نجونو مقابل کې. مجاهد صاحب په صفت او مسلمان افغان به په دې باندې پوه شي که تاسو وجل کوي باسواده کې یوه کورنۍ باسواده کېږي، ځکه چې هغه د سبا د کورنۍ مور ده. او دا یوه لویه جفا ده چې افغانستان سره روانه ده. او په اسلام کې مطلق ورته د اجباري ده د زده کړې حتی انتخابي نه ده. دا رقم زه فکر کوم چې که بار بار داسې یو دفاعي حالت تاسو غوره کړي د افغان ولس زیانمن کېږي. او دا ضرور نه ده چې موږ د بهرنیانو د خوشحالۍ دپاره وکړو. دا مهمه ده چې افغانستان باید خپلو ګټو پیژني او د نجونو تعلیم یو بنیادي او اساسي لاره ده د افغانستان د پرمختګ.
مننه اغلی کړوخي. مجاهد صاحب په لنډو کې تاسو په یو دوه درو کې دا وایسي چې په تیر یو کال کې افغانستان خصوصا د طالبانو له واکمنۍ وروسته څه ترلاسه کړي دي او څه له لاسه ورکړي؟
بلې، ډېر شان لاسته سوي دي. د لاسته راوړنو لوی نمونې زه تاسو ته درې څلور پنځه حسابوم سي. اول خو ټول بهرني ځواکونه له افغانستان وتل، دا د تاریخي لحاظ او د مانوي لحاظ د هر ملت لپاره ډېر مهم کام ده. افغانستان دا څه ترلاسه کړي؟ یو دوم جګړه سي شل کاله، دا څلوېښت کاله، دوه څلوېښت کاله روانه په دې ملک کې هر ورځ لمونه قرباني غوښته واخیسته. دغه مخه ونیول چې جګړه پای ته ورسېده، ډېره ستره قرباني ده او دا ډېره ستره لاسته راوړنه ده دا افغانانو ترلاسه کړي. دریم داسې دی یو ډېر لوی فساد سي نهادي نسوي واستن فساد ته چا فساد په سترګو نه کتل، بدم نه ورته ښکارېده. په دې هیواد په ځوان نسل هم تقریبا مصاب کړی و. دغه په فساد مخه ونیول سو، دا په تاریخي لحاظ مکتب، مانوي لحاظ په هر لحاظ مکتب مهمه وه، دا لاسته راوړنه ده. بل د لوی غصب مخه ونیول سو، دولتي املاک، شخصي املاک د زورواکو لخوا نه غصب کېدل، موږ اوس مغصوبه مځکه بیرته ګرځو، د دې لوی زیان مخه ونیول سو. او ورسره یو حکومت رامنځته سو، هغوی ځان تعهد خپل ملت ته لري، امانتونو ته ژمن دي، د ملت سرمایه به د بیرته د ملت په ترد لګي، چورو غلا او خارجي وادو ته تیښته او ځان سره پیسې ځغلول دا به نه کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره ډېر لوی لاسته راوړنې دي. سره د ځینې ستونزې هم لرو په اقتصادي برخه کې، هغه حل کیږي، حل لارې روانې دي. انشاءالله موږ به راتلونکي کال کې ستونزې ډېره برخه حل کړي وي.
مننه مجاهد صاحب. اصولي صاحب، تاسو که په لنډو مخ تر دې چې مجاهد صاحب بیرته له خبرونې را نه لاړ شي، ځکه چې له دوی دورې پوښتنې هم شته، په لنډو تاسو د مجاهد صاحب د لاسته راوړنو په باره کې څه نظر لري؟
زه د مجاهد صاحب سره تر یو حده موافق یم. رښتیا هم د جنګ سالارانو ګیلم ټول شو په افغانستان کې، هغه څه چې موږ په افغانستان کې ورسره مبارزه کوله به غصب مخه خدای دی وکي چې فیلی دولت دومره قوي سي لکه څنګه چې مجاهد صاحب وایي چې دوی د غصب مخه ونیسي، دا به لوی لاسته راوړنوي او دغه مسله د افغانانو لپاره ښه زیری ده. اما یو خبره بل ده چې په افغانستان کې د افغانستان ملي اردو سیستمونه د منځ لاړل، دولتي سیستمونه، هغه چې دولتداري په چلیدله، دغه یو مسله هر هغه څه دي چې په 2021 کال کې سره د هغه څه چې نړیوالو ته ماته مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې نړیواله ماته دا یو قوي ماته ورښتیا هم یو تعداد افغانان چې طالبان هم پکې شامل دي په دې باندې افتخار کوي. او موږ هم په ماشومتوب کې چې کوم کتابونه لوستل د افغانانو په لاسته راوړنو او د بهرنیانو ځواکونو څخه د استقلال د اخیستلو په مورد باندې هر وخت افتخار احساس کړی دی. په دې به تاریخونه بیا هم افغانان به افتخار پرې کوي. لاسته راوړنې دلته ما مخکې د دولتداري سقوط د په اقتصادي لحاظ 20 میلیارد ډالر چې افغانستان سره وعده شوی و، هغه مسله مجاهد صاحب دی باید هیر نه کړي، ځکه اوس پر راستي حکومت کې اسلامي امارات دی. په همدغه تاولاتو کې بدبختانه چې د یو غریب ملک نه د لاسه وطن هغه څه چیز موږ سره 2023 کال پورې تقریبا 20 میلیارد ډالر تعهدات د مرستې تعهدات شوي وو. سره د اغلا سره ورونه چې مجاهد صاحب وايي موږ د ځینې مسایل په اقتصادي لحاظ هم د لاسه ورکړو.
مننه اصولي صاحب. مجاهد صاحب، په همدې برخه کې چې د نړیوالو مرستې د 1 میلیارد ډالر ته چې اصولي صاحب اشاره کوي، په دې برخه کې ستاسو حکومت دغه پلان لري چې بیرته نړیوالو سره رابط دومره ښه کیسه د پیسې ترلاسه کړي او کې لري څه پلان؟
اول خو دا باید ووایم چې و اقتصادي لحاظ باندې موږ زیانونه ولیدل او هغه اقتصادي منابع یو څه متضرر شوې، بانکونو ستونزې پیدا شوې، یو څه بندیزونه شول. او دغه مرستې چې کېدې دغه تیرو کلونو کې د مرستې په عنوان کې څه وي، خو زه فکر کوم چې ډېر د افغانستان درد نه پیدا کوي. دا هغه مرستې مې چې په بمبار کې به مصرفې دي خلک یې وزل، دا هغه مرستې مې چې د خلکو په کور باندې چاپه پکې ویل کېده دغه مصرف یې پوره کوو، دا هغه مرستې مې چې د خلکو په زور او تکلیف او زنداني کول او شکنجو باندې مصرفې دي. که دا درېدلې هغه د یو شوم هدف لپاره وي، هغه باید نه وي. ولې سالمې مرستې چې هغه د افغانستان په ګټه وي، د افغانستان د زیربناو د احیا لپاره وي، تجارتي موضوعات وي یا سرمایه ګذاري وي، دې ته به انشاءالله موږ زمینه مساعدو. دا اوس موږ له چین سره، له ازبکستان سره، له ترکمنستان سره، له ایران سره او ځینو نورو لری هیوادونو سره په بحث باندې بوخت سي لوی لوی پروژې شروع په افغانستان کې، او موږ څه هغه پروژې په راتلونکي په ځلې کې موږ زمينه مساعده کړو سو او په شروع سي د اقتصادي ستونزې ته ډیره پوره حل کوو.
مجاهد صاحب، په دې لوی پروژو کې فرضاً د ټاپي پروژه ده کنه چې دا یو لوی پروژه یادی شي، لیکن د دې مصارف نړیوال ورکوي تر هغه پورې چې ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، نړیوال دا پیسې تاسو ته نه درکړي. نو فکر نه کوي چې اول باید نړیوال د رسمیت پیژندلو لپاره هڅه وکړي؟
او هغه حسم روان دي، موږ نه یو ناس په بهرنی پالیسی په ډیر قوت کې روان دي. ان شاء الله د تم نږدې شي دا نه وادونه باندې قریب دا اقرار کوي چې اسلامي امارت رسمیت ومني. او بل دا دغه ټاپي پروژې مصرف بش په ترکمنستان په غاړه اخیسته دي. د ترکمن غاز په نامه د یو لوی شرکت تر هغه شرکت په خدمت کې دي په افغانستان، او د افغانستان معاوضه مو اوس نه غواړي. دراز د چین د مساینک پروژه کوم سره توافق ته ورسیږو، ورسره یو پتلی ام راځي د خاطیاهان چین تر لوګر پورې، ورسره وای میدان هم جوړیږي، ورسره د برق پروژه هم بامیان کې ورته تکمیل دي. ټولو مصرف خپل چین په غاړه اخیسته به له دې سیاسي مسایل پورې وتړي. دراز د ایران هواد یو پتلی تیریږي په ازبکستان پورې تاجکستان ته وصل کوي، د دې مصرف ایران ورکی د ژمنه کړې ده سیاسي مسایل نه دي پورې تړلي. د ازبکستان یو پتلی را روان ده د سیراجی کابل ته به ترخم ته تیریږي، ازبکستان ټول مصرف په غاړه اخیسته. البته دا به بیا معاوضه کیږي ورسره د مغلغه عوایدونه، اوس وس د پاره دوی ټول دا تکملي دا پروژې اوس موږ بحث وکړو. د افغانانو مصرف نه غواړي، صرف زمينه سازي او امنیت غواړي. هغه دواړه ستا او نور هم لوی پروژې ستاسو تر بحث لاندې دي. د ترکانو سره په استخراج او مسایلو کې، د معدنو په برخه کې، د تیلو د سبي په برخه کې،
لیکن بیا
د ترکانو سره د نور هیوادونو سره بحث
مجاز بیا هم د نړیوالو پرسمه پیژندل بيخي ضرورت دي، ځکه چې نړیوالو د افغانستان حکومت پرسمه نه پیژندل.
لته انکار نشي کېدای
په دې برخه کې. تاسو هیله من
نه انکار نشي کېدای. ما ویل چې موږ تلاش روان ده.
نه تلاش روان ده. څومره هیله من چې څو میاشتې ورسته یا څو نه ورسته یا څو ورځې ورسته ممکن د افغانستان حکومت پرسمه پیژندل.
زه فکر کوم څومره برداشت وسو وضعیت نه لرو، څومره تعامل له هیوادونو سره لرو یا په تماس کې، د څو میاشتو په ظرف کې به دا موضوع تر ډیره پورې حل شي. یعنی ګڼ هیوادونه لیواله دي چې اسلامي امارت سره پر رسمي والنی توګه باندې همکاري ولري، او یو څه بل مسته دا اوس هم مخکې ټول هیوادونو سره موږ تعلق لرو. د همسایه هیوادونو د سیمه هیوادونو تعامل مخکې بشپړ رسمي ده. یعنی زموږ بهرنیو چارو وزیر، د معدنو وزیر، د نور مختلف ارګانونو وزیران، دغو د مسیالو وزیرانو سره په ناسته پاسته لري، سفرونه کوي، او موږ هیوادو ته د رسمیت موضوع کړم. د دوی صراحت سره وایي چې دغه موضوعات په رسمیت کې ضرور د حکومت سره کوو، د اعلان په تاسو انتظار. پر سوت سیاسي مسائل دنیا هم ستونزې لري، ملګری ملتونو سازمان د شرایط بل لري، او ځین نور هیوادونو فشار یې مالی. د دې ټول د جواب د پاره ان شاء الله وخت ضرورت سره لګ میاسي ورسره به دا کار وسی، امیدوار اوسه ستونزې حل شي.
په همدې برخه کې به زه له تاسو سره د پوځي او سیاسي چارو د کتون کې علي احمد جلالي خبري شریکې کړم، چې تازه یا ازادي راډیو ته کړی دی. د هیله من نه دی چې ستاسو حکومت د نړیوال پر رسمیت پیژنې. بیا ستاسو نظر په دې څرګندونه اخلم.
فکر نه کوم طالبانو تر اوسه پورې د څلور میاشتو کې داسې نه ده ښودلی چې دوی تر هغه وخته بدل شوي دي چې 1990 کلونو کې وو، او هغه مطلق یو شکست. ځکه انقلابونه په شاتګ کوي، اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري. نو ځکه دوی تر اوسه پورې داسې نه ده ښودلی چې دوی بدل شوي دي. نو تر څو چې دوی بدل نه شي، ګمان نه کوم چې وپیژني. دا چې د نړیوال ټولنه یا د سیمې هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق ځای کې، دا د دې لپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کیږي. د دې لپاره که چې دا کار ونه کړي، دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راوځي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کیږي. نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې، د خلکو غوښتنې په ځای کې، او یو نورمال حکومت رامنځته کړي، او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي. افغانستان کې ثبات رانه، سیمه کې ثبات نه راځي.
مجاهد صاحب، تاسو له دې خبرو په اړه څه
وایئ؟ دا خبرې ډېرې دقیقې نه دي. اول خو داسې دلته ثبات نه و په افغانستان کې، د ګڼ جنگ روانو، خو هغه نظام خلکو بیا هم په رسمیت منلی و. د شل کاله دلته څومره لوی مقابله وه، هغه وخت یې ولې منلی چې اوس ثبات ستم بې ثباتي معرفي کوي او وایي چې خلک ډاډمن نه دي. دا یو موضوع. دومه دا داسې هیوادونه د رسمیت پېژندلو نور مسایلو کې چې دا کوم شرایط وړاندې کوي، دا ټولې بهانې دي. اصلي اهداف د دوی مهم خپلې ګټې دي. دا ټول هیوادونه اقتصادي موخې لري، اهداف لري. که چېرې هغه موخې او مشروع توګه باندې افغانان اوس کولای شي بیلانس کې د سیمې ترمنځ د هیوادونو ترمنځ، زه فکر کوم دا موضوع ټول د سعودي عربستان کې راشي. زموږ غواړي سعودي عربستان کې نست کړو، نور هیوادونو کې نست. هلته ول دا رسمیت موضوع مطرح نه ده. بنان خلک ګټي مهمه دي. اوس اول امریکا د خپل مخې لري اقتصادي یا منابع غواړي، دلته قانون په استخراج کې وانډه ولري په نور به داسې نور هیوادونه کې غوته د بیلانس ورک شي په مشروع توګه باندې دوی ګټي هغه تضمین په افغانستان کې. زه فکر نه کوم دا مسله مهمه وي.
مجاهد، تاسو سعودي عربستان ته اشاره وکړه،
حق ورکړ څه وکړه، دا شعارونه دي.
مجاهد، تاسو سعودي عربستان ته اشاره وکړه. سعودي عربستان په 2013 کال کې 4.5 لک محصلین په امریکا کې لرل چې 80% یې نجونې وي. څنګه افغانستان له سعودي سره مقایسه کوي؟
نه، دا وګړه زمانه سعودي په رسمیت منل شوی، او د 2013 کال موضوع جلا ده. د دې نوړاندې تاسو لاسته د ملک فهد په وخت دغه مخکې دي، ملک فیصل په وخت سعودي مطالعه کوي. دا ستونزې ولاړې وي، اعتراضونه مو ولې پر رسمیت منل شوی، چې کله ته ګټي خوندې وي د خلکو. نو اوس باید کم فکر ونه کو، اصلي موضوع د بهانې جوړې ده. د بهانې سیستم یې بل پیدا کوي. ډېره مهمه موضوع د بیلانس ساتل او د خلکو د هیوادونو منافع ته یو نوی لحلار پیدا کول دا مهم دي.
مجاهد صاحب، جنې نوري وړې ډلې چې تر اوسه پورې لا رسمي خبرې نه دي کړي، فرزند په فرانسه کې کلتوري ډلې او دا خلک، دا بیا جنې نوري غوښتنې لري چې فرزند په افغانستان کې، حتی په روسیو کې د فرانسې به ټولنې ډېر سخت اعتراض درلود چې په افغانستان کې موسیقي ولې بند شوې ده. د رقم وړې وړې خبرې څه رقم کې دشته چې حل شي؟
اصلی موضوع دا ده چې دلته دا میدان خالی سی او په اصطلاح باندې میدان شغالي سنوار یو څوک وختنه کوي او څه وي ترون ګرم سیار څوک ډوډۍ کې په خول غواړي. موضوع دا د رسنت موضوع کړي یو هیواد دوه هیوادونه حال سی ده دا باندې به خلک یې ور دي رسنت مخه نسی نیوي. بل دا د سی دي وختنه سلسله وګدا د ولې موږ دا وختنه خپل ملت وختنه سره په مقیاس کې کوتو که چیرې موږ ملت وختنه هغه غالب وي هغه ډیر وي هغه موږ نه کیږي نو دا مهمه ده موږ ملت ته جواب وایو ځکه موږ د ملت په بازو باندې مشل کاله مبارزه کړي د ملت لوړو اهداف او معتقدات او د غوډه باورونو لپاره موږ مبارزه کړي او وي سالم اسلامي وقي حکومت تل تواړي باید په بڼه جوړ کو موږ خپل ملت ته ځان ډیر جواب دی بول لدین است فرانسې ټولن ته جواب وایي.
مجاهد صاحب د میلمانه چې په خبرونه کې را سره دی وصولي صاحب چې کوم کړه خیل او دریا خان له دوی به وورو چې دوی له طالبانو څخه غشتنې لري بهر صاحب تاسو څه پښتنه ده مجاهد صاحب
مشخصا زده غوړم د سید شوس متحد خلک دوی فون نه د خلکو فون متحد خلک په چارو کې د غشې ګمرل شوی دین او د ترڅنګ زو فکر کوم یو مقدار تخصص تم ضرورت دی تر څو چې یو متقابل اعتماد را منځ شي او کار وشي.
د تخصص ستاسو د تخصص پښتنه ده هغه کړو خل تاسو څه پښتنه لري؟
از وګورم چې څه تورته ما چې سفدي د نړیږي چې جنگ ختم شي ځکه چې جنگ هم خو دی مختبه ول اوس چې جنگ ختم د مهمه ده چې افغان ولس ګډه وګډه ډوډۍ غواړي باید جدان هغه ستونزه باید حل شي د افغان ولس رضایت مهمه ده نو د خطر باید جدان دی لاس په کار سي سس دفاعي نه بلکې کارت ضرورت ده او د څه کارونه باید وکړي چې افغان ولس مطمئنه شي او په خپل حکومت باندې اعتماد وکړي.
مننه. اصولي صاحب تاسو ته پوښتنه لري؟
زما پوښتنه نه زه به هرغه څه چې اکثر افغانان زما سره په تماس کې دي او دوی غواړي چې نن سبا په افغانستان کې ویني هغه د مجاهد صاحب سره شریک کړم او تاسو سره تاسو د برنامې لارې افغانان هم چې واوري په افغانستان کې نن ورځ تر ټولو مهم دوه مسلې دي د افغانانو لپاره. اوله مسله اقتصادي بحران ده چې په دې باندې طالبان هم پوهیږي چې باید پای ټکی ورته کېښودل شي خو تر هغه مهمه مسله د افغانانو ژوند ده. په افغانستان کې بیا د افغانستان په مرکز کې نه کده ولایاتو ته ووځو امنیتي ارګانونه په نوم شتون لري چې طالبان دي. اوس مثلا په یوه حوزه کې یو طالب قومندان ده په بل حوزه کې بل څوک ده په یوه ولسوالۍ کې د جهاد په وخت کې چې څوک و د قومندان ملګری و هغه قدرت ته رسیدلی دا د یو چتر لاندې تر اوسه پورې که کوشش هم شوی ده نه دی راټول سوي بدبختانه. مثلا د مرکز امر بخنه غواړم په پکتیا یو مثال ورکوم د مرکز امر په پکتیا کې نه منل کیږي حتی یو بندي چې هلته بندي سوی ده هغه ولسوالي نه ورته مني چې دا بندي سوی
ده. مجاهد صاحب د دغو درو پوښتنو په باره کې لستن توضیح ورکړي.
او دا په خپله معقوله دی دا ضرورت ته موږ د ټولنې او د دې لپاره خو زه کرخي سه وایي چې دفاعي حالت باید نه زه د دفاع لپاره يم ولې اجرایي برخې موږ لرو زموږ نظام اخته ده د ټول اجرا کې د تخصص سوال باید تر دا وکړو چې موږ تخصصي وزارتونو کې حتی د تیر وزارتونو موینان پرې کړي مثلا خبرات وزارت زموږ تیر نظام موین خپل ځای پاتې کار کوي د دیوانوردی په وزارت کې کار کوي د اقتصاد په وزارت کې تعینات راوسته تخصصي خلکو دي د صحت په وزارت کې متخصصین او ډاکټران راوسته دي مازب کریم دي په نور برخو کې کار روان ده بل 80% د تیر نظام کارکونکو ټول پر حال ساتي زموږ په خپل وزارت او تشکیلاتو کې 80% نه راټیر موږ غوټول کس سن ساتلی دي او دا متخصصین هم دي په اینال کې ورته عام لري کارم په مغولي سر په مدیریت غواړي دا برخه موږ متوجي او لا به متوجي کې وخت راځه پر نظر کې متا دوه موضوع سه ستونزې اقتصادي ستونزې د خلک ډوړې ورده به له شک معقوله خبره ده او د معاشات ورکونکو د موږ معاشات د درې میاشتو قرض ورک یعنی هغه تیر سي پور باندې او تیر نظام لا نه ورکې دا ساتو دغه میاشتو هغه مقتدی که نورم کوشش کو او دراتونکو د پلان لپاره ما ویل کدا لوی پروژې ته شروع کیږي بیکاری په خپل ټیټیږي او ساته ټیټیږي خلک ډوړې پیدا کول شي دلته راکړي ورته لار خلاصي کیدا باندې زونم کولای شي د اسمت موضوع مسرحال سي اقتصادي موضوع ان شاء الله حل کیږي ولی بیا هم یو هیوا څنګه زپلې په لوړ معیار د اروپا په سطح باندې څوک فکر ونه کړي چې هغه به اقتصاد پیدا کړي. تبې ده چې رشد به کوي ولې تدریج په نظر کې نیول باید مهم دي وساتو، او جنګ ځپل هیواد بیا آبادي کې تبان د وخت نیسي. پنځو کالو پورې به انشاءالله دا پروسه حل کیږي چې افغانستان به انشاءالله د رشد په حال کې وي. او بله موضوع د اصولي صاحب خبره سي ځینې جون کې نظم نشته، یو خود امر خبر دی انشاءالله امر په ټولو ساحو کې من کې. بل دا چې زمونږ سي د موږ ځواکونه تر اوسه هغه رسمي ارګانونو ته نه دي داخل سوي، یعنی دفاع وزارت، داخله وزارت او استخبارات. ولې په دې ډېر جدي کار روان ده چې هم یونیفورم جلا سي، هم قوانین سره مخکې موجود د اصلاح په کولو سره هغوی بېرته رعایت سي او د ځواکونو بېرته تنظیم سي لکه څنګه سي وو. او په دغو برخو کې د دفاعي درې ارګانونو کې متخصصین هم سره بلل سي، نورم باید راوبلل سي چې هغوی خپل کار ته دوام ورکړي، هغه ټول هغه په کنټرول کې واخلي سي. د امنیت لپاره ضرور دي دا توسعه او دا غوښتنه بيخي معقوله دي او د حل لپاره موږ پلاس په کار یو ان شاء الله.
مجاهد صاحب پولانډو پروګرام په خلاصېدو ده، راتلونکي 2022 میلادي کال څه تمې لري، څه هیلې لري چې حالت به تر دغه اوس ډیر بدل وي او کنه تغییر به ډیر نه کړي؟
نو ان شاء الله د 2022 کال د پاره کده زمای تیر زمای خو یو عایق ده. افغانان پیګ زلته زمای راځي ټول خلک بیکاره کی که کار لریم کار نه کی، زراعت فلج کیږي ټول جو کې واور او یخ ودا پکې. ک پسرلی ان شاء الله موږ دغه ټو پروژې د پسرلی پر ان شاء الله ولاړ دي ځکه سالته کار نه کیږي. دا په پروژه باید کار شروع وي، نه د شروع راتو سپد کار یخ پر اورځي پر شان نه عمل کی. نو زه فکر کوم چې راتون کې وړي به موږ د اقتصادي لحاظ مخ په ودی حرکت وکړو او د سیاسي موضوع سیاسي رسمیت پیژندل دي. دا به تر حد پر پراتون کال کې ان شاء الله حل شوی وي. د تعلیم موضوع سیو باندې ښه پیدا کړی، دا به مراتون کال کې امید څه سیا حل ورته پیدا سي. او تاسو نور موضوعات هم او نو افغانان به ان شاء الله لوسنه خو وخت ولري ځکه هر کال به تیر کې موږ د راتون کې د پاره د تیر شدید جنگ په بینه کول ولې وس ان شاء الله جنگ نستا امنیت تامین ده. هر انسان فکر کوي خپل ژوند خلن باید جوړ کی، هر افغان صدا سوچ فکر ستا نو دا که عمل تروزی میدان تروزی نار څوک خپل ژوند جوړیم ټول افغانستان خپل د رشت په طرف نه حرکت کوي.
ډیر مننه مجاهد صاحب په همدې هیله چې په راتلونکي کال کې په پسرلی کې بیا انجونی ازادي راډیو ته زنګونه وایي چې مکتبونه خلاص کړي او لطفاً له طالبانو سره خبري وکړي او راپورونه پی ورکړي چې زموږ مکتبونه نور ونه تړي، او په همدې هیله چې د اقتصادي پروژې هم پرانستل شي. له شغل مجاهد له تاسو څخه مننه کوم، اصولي صاحب، اغلی کړو خیل او بهیر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
تور چیتې دې وګوزال راکنه، تور چیتې دې وګوزال راکنه، I'm not.